مننه ستاسو څخه سید سمی عباس. تاسو ستړي مسي اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو ده. په راپورونو کې ویل چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د ډزو او چاودنو ژغونه اوریدل کیږي. پولیس وایي چې ځینو سختریزو وسلوالو نن سهار وختي پر دې ډګر برید کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ویان سره هم په همدې خبرونه کې مرکه درته لرو، خو تر هر څه مخکې له حمید هارون عثمان څخه خبرونه اوري.
نن سهار وسلوالو د کابل پر هوایی ډګر حمله کړې. ولسمشر کرزی لوېدیځوالو او اسلامي نړۍ څخه غوښتي چې د یو بل ارزښتونو ته درناوی وکړي، او په بیروت کې د ایران د سفارت مخې ته د یو کس تر وژل کېدو 2 ساعته وروسته ټانکونو د بیروت سړکونه بند کړل. پوره خبرونه واورئ. وسلوالو نن سهار د کابل پر هوایی ډګر حمله کړې. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی د دغو حمله کوونکو شمیر د 4 په شاوخوا کې ګڼي. پولیس وایي ځینو سخت دریځو وسلوالو دغه حمله کړې. په دې هوایی ډګر کې د ناټو د قوماندانۍ مرکزونه شته. تر اوسه د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوي. په دې اړه جزئیات به په همدې خپرونه کې واورئ. ولسمشر حامد کرزی له لوېدیځوالو او اسلامي نړۍ څخه غواړي چې د یو بل ارزښتونو ته درناوی وکړي. افغان ولسمشر چې په قطر کې د امریکا او اسلامي نړۍ په نړیواله غونډه کې وینا کوله، هغه ناخوالې یاد کړې چې په اسلامي نړۍ کې د افراطیت باعث کیږي. ولسمشر کرزی له افغانستان او پاکستان نیولې تر فلسطین او افریقا پورې د اسلامي نړۍ د ستونزو او د هغو د عواملو یادونه وکړه. ولسمشر کرزی وویل چې مسلمانان باید د لوېدیځ ارزښتونو او علمي بریاو ته درناوی وکړي، او یادونه یې وکړه چې د مسلمانو په ټولنه کې ډیر داسې څه شته چې باید اصلاح شي. د امریکا او اسلامي نړۍ لسمه غونډه بروکنګز انسټیټیوټ د قطر له حکومت سره په ګډه په دوحه کې جوړه کړې ده. د دې لړۍ سګنې غونډه پرون پیل شوه او په پام کې ده چې درې ورځې د غبرګولي تر 20 پورې به دوام وکړي. د فوایدامي وزیر نجیب الله اوژن وایي د سالنګ پر ځای د بدیل لارې جوړول 200 میلیونه ډالر لګښت واړي چې نړیوال بانک افغان حکومت ته د دې لګښت ورکولو ژمنه کړې. اوژن چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې همدار زیادونه وکړه چې که څه هم د سالنګ لاره نور نو د ترمیم وړ نه ده، خو له دې سره سره د خلکو د ستونزو د حل لپاره دوی کار پرې کوي. سالنګ تونل چې نږدې 50 کاله مخکې د پخواني شوروي اتحاد په مرسته جوړ شوی، د تیرو 15 کلونو په جګړو کې سخت زیانمن شو. په دې اړه تفصیل په همدې خپرونه کې اورېدلی شئ. او دا هم څو بهرني خبرونه. په بیروت کې د ایران د سفارت مخې ته د یو کس تر وژل کېدو 2 ساعته وروسته ټانکونو د بیروت سړکونه بند کړل. دغه کس د شیعه سیالو ډلو ترمنځ په نښته کې ووژل شو. د لبنان د حزب الله ډله چې ایران ملاتړ کوي، د ایران د سفارت مخې ته پر مظاهره چیانو ډزې وکړې. دغه مظاهرې د سوریې په بحران کې د بشار الاسد د رژیم په پلوي د حزب الله د اشتراک پر ضد رابلل شوې وې. د سوریې په شمال کې جګړې زیاتې شوې. د بشار الاسد د رژیم ځواکونه او د حزب الله متحدان د یو ستراتیژیک ښارګوټي تر نیولو وروسته په جنوب کې نورو حملو ته ځانونه تیاروي. د اسد ځواکونه او حزب الله 13 اونۍ د سوریې قصیر ښارګوټي چې د سوریې او لبنان ترمنځ مهمه لار وه ورڅخه تیریږي په خپله ولکه کې راوست. د استانبول په تقسیم میدان کې په زرګونو کسان لا هم خپل مظاهرو ته ادامه ورکوي. د صدر اعظم رجب طیب اردوغان پر خلاف دغه اعتراضونه 11 ورځې ته ورسېدل. اردوغان د یکشنبې په ورځ مظاهره چیانو ته خبرداری ورکړ چې د ده زغم حد لري. دغه ناکراری د ترکیې د پوځ له هڅو سره پرتله کړي چې غوښتل یې د ده قدرت محدود کړي. اردوغان زیاته کړه چې د ده راتلونکی د رایې په صندوق کې ټاکل کیږي، نه پر سړکونو. د اردوغان د وینا د ځای په 2 کیلومترۍ کې پولیسو د مظاهره چیانو د خپرولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او اوبلنو توپونو کار واخیست. په ترکیه کې د تاوتریخوالي په نتیجه کې 3 کسان وژل شوي او 15,000 نور ټپیان شوي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د بشار اسد د رژیم وروستي پرمختګونه په سوریه کې د سولې د ټینګولو په مقصد د بحث لپاره د سولې د نړیوال کانفرنس جوړېدل په خطر کې اچوي. ویلیام هیک چې پرون یې له بی بی سي سره په مرکه کې خبرې کولې، ویل د دمشق حکومت د درنو تلفاتو او د ملکي وګړو په وړاندې لمخې د تشدد په کارولو سره دا بریا ترلاسه کړې ده. نوموړي زیاته کړه د دې پرمختګ معنا دا ده چې حکومت ښایي په خبرو اترو کې لږ انعطاف وښایي، او دا امکان چې مخالفین به په دې کنفرانس کې ګډون وکړي اوس کم ښکاري. نړیواله ټولنه له څو اونیو راهیسې هڅه کوي چې په سوریه کې د سولې راوستو په اړه د بحث لپاره په ژنیو کې یو نړیوال کنفرانس جوړ کړي. ویلیام هیګ ویل چې برتانیا اوس هم د دې کنفرانس په اړه له امریکا او روسیې سره خبرې اترې کوي. د اسرائیلو صدر اعظم وایي پر اسرائیلو د ایران له لورې انټرنیټي حملې په دې وروستیو کې یو ځل بیا زیاتې شوې دي. بنیامین نتانیاهو پرون په تل ابیب کې په یوه امنیتي غونډه کې وویل چې ایران د اسرائیلو پر بنسټیزو اهدافو حملې کوي. د په لبنان او د فلسطینیانو په قلمرو کې د ایران پر پلوي ډلو حزب الله او حماس تور ولګاوه چې په دې حملو کې لاس لري. نتانیاهو زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د اسرائیلو د اوبو لګونې سیستم، د برېښنا شبکې، د اورګاډي پټلۍ او بانکونه په نښه شوي دي. نتانیاهو وویل د اټکل کوي چې د ډیجیټل ټکنالوژۍ له پرمختګ سره ښایي په دې حملو کې زیاتوالی راشي، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. له ترابلس څخه را رسېدلي راپورونه وایي چې د لیبیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په بنغازي ښار کې د تېرې شنبې ورځې له خونړیو مظاهرو او د یو دېرش کسانو له وژل کېدو وروسته له خپلې دندې استعفا کړې. تورن جنرال یوسف المنقوش پرون وویل له دې چې د مظاهرهچیانو او د حکومت د پلوي ملیشو ترمنځ د نښتو تلفات په غیر معمولي ډول زیات و، نو دی له خپلې دندې څخه استعفا کوي. دا نښتې د تېرې شنبې په ورځ وروسته له هغې وشوې چې سلګونو مظاهرهچیانو د لیبیا د زغری په نوم د ملیشو پر یوه اډه برید وکړ. دا د ملیشو هغه ډله ده چې د لیبیا له پوځ سره د امنیت په ټینګولو کې مرسته کوي. مظاهرهچیانو غوښتل چې د ملیشو دا تشکیلات له هغې دیووزی او په دولتي امنیتي ځواکونو کې ورګټ شي. د لیبیا صدر اعظم علي زیدان د بنغازي پیخه خوښینونکو وبلل او د دې هیواد ختیځ ته تاریخ بل سفر فسخ کړ. د یمن امنیتي چارواکي وایي چې په پلازمینه صنعا کې د دې هیواد د ملي امنیت ادارې مخه ته لاسته نشي یا مظاهرهچیان وژل شوي او اته دېرش تنه نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا نښته پرون هغه مهال پیل شوه چې د وسلوالو یوې ډلې چې ماشینګڼې او لاسي بمونه ورسره و د مظاهرهچیانو له منځه د یمن د ملي امنیت پر اداره حمله وکړه. مظاهرهچیانو د شیعه بندیانو د خلاصېدو غوښتنه کوله. په همدې حال کې د یمن د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح سلګونه پلویانو د هغو اولسو تورونو کسانو د خوشې کېدو پر ضد اعتراضي مظاهره وکړه چې په 2011 کال کې په یوه چاودنه کې د لاس لرلو په تور نیول شوي وو. په دې چاودنه کې چې هغه مهال د جمهوري ریاست په جومات کې وشوه، ولسمشر صالح ټپي شوی و. نوموړی د خلکو له څو میاشتو پراخو مظاهرو وروسته په پروسه کال له خپلې دندې لاس واخیست. او وروسته خبر دا چې د انګری صدر اعظم وایي چې په پلازمینه بوداپست کې د دانیوب سیند د اوبو سطح ښایي په بېساري ډول لوړه شي. ویکتور اوربان پرون وویل پلازمینې ته د سیلاب د مخنیوي لپاره د مهمو سیمو بندونه تقویه شوي دي. تېره اونۍ په جرمني، اتریش، سلواک جمهوریت، چک جمهوریت او پولانډ کې د سیلابونو له وجې لږ تر لږه 12 کسان مړه شول او زرګونه خلک له خپلو کورونو وتلو ته اړ شول. دا سیلاب د تېرې جمعې په ورځ هنګري ته ورسېد. دولتي مامورینو او زرګونو پوځیانو او رضاکارانو وکړای شوې چې د شګو د 3 میلیونه بوجیو په ځای کولو سره د دانیوب سیند شاوخوا ته پرتو کلیو او ښارګوټو ته د سیلاب مخه ونیسي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د ډزو او چاودنو غږونه اوریدل کیږي. د کورنۍ چارو وزارت وایاند
د یو رایشي یعنی مکارا کور کې ځای ځای شوي دي او د هغه نه خلکو باندې ډزې کړي. موږ د تلاش همدارې ترڅو دوی فشار لاندې او نشي کولی چې خلکو ته ضرر ورسي.
ولسمشر حمید کرزی للویدیز او اسلامی نړۍ څخه وغوښتل چې د یو بل ارزښتونو ته درناوی وکړي. نړیوال بانک له افغان حکومت سره د سالنګ تونل پر ځای د یوې بدیلې لارې د جوړولو ژمنه کړې. د فوید امی وزیر
بانک جهانی برای ما وعده کردن که د بدیل سالنګ جوړ میکنن.
د بلوچستان نوی اعلی وزیر د لوړې پر مهال وسلوالو بلوڅ ته د خبرو بلنه ورکړه. د ژوند پرنګونی کې د کتابونو لیوي مینوال سره خبرې شوې.
د لیکوالو انجمن غړیتوب می هم درلوده او زیاتره ما کتابونه په بای اخیسره همیشه خلم د ډیر زما مینه ډیره زیاته ده.
د افغانستان د روغتیا وزارت وی په هیواد کې 80% خلک له رواني ستونزو ځوریږي. د ورکو اجزنو د لټي پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د ډزو او چاودنو ژغونه اوریدل کیږي. پولیس وایي ځینو سختریزو وسلولو نن سهار وختي پر دې ډګر برید پیل کړی دی. په دې میدان کې د ناټو د قمندانۍ مرکزونه هم سره د کورونې چارو وزارت وایان صدیق صدیقي له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې برید کوونکي شاوخوا څلور کسان دي. د امنیت قمندانۍ وایان حشمت الله ستنګزه ویلي چې دغه وسلول جګړه او بمی چاودنې دي. د دې په خبره برید دی ویډلې ځنوژونکو لخوا سوی دی. وسلول طالبانو د حمله مسولیت منلی دی. د امریکا په سفارت کې د خطر زنګ اوریدل کېدی او په لوټ سپیکرونو کې ویل کېدل چې دا د خطر یو ازمیشتي زنګ دی. رحمت الله افغان د پیښې په ځای کې دی له وروستیو جزئیاتو سره. افغان صاحب وروستي معلومات څه دي؟
صادق صاحب وروستي چې دا سوي چې وسم خال خال ډز اوریدل کېږي. زه د پیښې ځای ته نږدې په 200 متره کې هم دغلته د کابل د نړیوال هوایي ډګر شمال خواته د سړک نه البته خواته دوه نوی تعمیر نه جوړون کې تعمیرو کې وسلوار مخالفانو ځای نیولې ده او په میدان باندې خواته ځونه کول. اوس ښکاریږي مخکې اوس ښکاریږي تقریبا او چې او څلور د ښکې دو تعمیر ته امنیتي ځواکونه ختلي دي او بل تعمیر باندې بریدې کړې ده. یعنی دا ښکاری چې دو تعمیر کې کوم سوال مخالفان چې صاحب کښې ده په بل تعمیر کې د سر لاس لاس اوس جنگ روان ده. د راتو چاودنه وزونه نه اوریدل کیږي. البته د وړو کلاشنکو په وزونه اوریدل کیږي او پولیس ساحه کلکه کلابنده کړې ده. د تلفاتو په اړه او دا چې څو کسان وو بېخي څه نه وایي او صحاد ترکلا کې محصری لازده.
رحمت الله افغان وو چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر د ډزو او چاودنو د راپورونو په اړه تاسو ته ورستي معلومات درکول. وسلول طالبانو د دې حمله مسولیت منلی دی. د کابل پر هوایي ډګر حمله په اړه حمیده عثمان د کورنۍ چارو وزارت لویان صدیق صدیقي سره مرکه کړې او په سر کې د حمله د جزئیاتو په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
ترورستان یو مسکونی محل دی د میدان هوایی شمال ته چې د 15 ناحیې موضع مربوطه کې دوی د یو رهایشي یعنی مکاره کور کې ځای ته ځای شوي دي او د هغه نه خلکو باندې ډزې کړي. نو زموږ د تلاش همدا دی تر څو دوی فشار لاندې او نشي کولی چې خلکو ته ضرر ورسوي. دوی اساسي هدف هم لکه چې دا معلومیږي چې دا دی چې تر څو خلکو ته مرګ ژوبله واړوي. خو دغه محل کاملا مسکونی دی او د خلکو منځ کې دی یو مسکونی سړک دی چې د میدان هوایي شمال کې دی. نو د طالبان هغه دا او دوی د وایان دا غهدا چې وشه دوی دوه خو خلکو ته خلک قطوال شي چې نو هدف دا د هوایي قاول او یا دا ټول دوه وخت د یو مطلق مسکونی راشي محل کې دی په ځای کې دی او لکه په خواغون دی دوی هغه سي هدف د خلکو وژنه د بل هیڅ شی نه.
دا ملکون کې شمیر به څومره ځکه ځینې سرچینی وایي چې شمیر له لاسو څخه زیات دی. تاسو په دې اړه څه وایي؟
یا زموږ معلومات تا نه شي فقط کېدای شي د دې کڅوړې پورې د شمیر هي خو فرق نه کوي چې د شمیر کلاس دی له لمن د لار شي دی هدف نه رسیږي. هغه دا هغه شو مدار شي لري دی ولر رسیږي ان شاء الله.
د سد سار وخت نه د درنو وسلو غونه موریدل کیږي یا دوی د درنو وسلو عملیم کوي؟
دوی سره خو کلاشنکوف هم دی او لاسي بمونه مشته ورسره. نو تلاش کوي تر څو شاوخوا رهایشي کورونه چې د خلکو ته ضرر ورسي او خلکو باندې ډزونه وکړي. ان شاء الله موږ هم تلاش کوو چې دوی له منځه یوسو لکه هغه نور کسان چې هدخوا راغلی ول خلکو.
او د دوی هدف مشخص هوایي ډګر دی د کابل هوایي ډګر؟
هدف خو دا معلومي چې د خلکو په منځ کې یعنې د رهایشي ساحې کې دوی ځای په ځای شوي دي. دوی ساحې ته خصن کېدای شي چې میدان هوایي هدف ونیسي. د دوی هدف خو هم معلوم و اوس هم معلوم وي د افغانستان خلکو د ګناه خلکو وژنه ده. بل هېڅ کوم هدف نه لري.
او تر اوسه تلفاتو شمیره معلومه ده؟
جزئیات باندې کار کوي. تر اوسه فرض نه خدای شته چاته ضرر نه دی رسېدلی. خو بیا هم دقیق جزئیات به شاید وروسته تاسو سره اوس کولی شریکې کړو. تلاش همدارې تر څو د دوی هغه د دوی مخه ونیسي تر څو خلکو ته آسیب او ضرر ونه رسي.
پولیس سره په عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم شته؟
یا اوس هغوی ته ضرورت نشته. موږ خپل ظرفیتونه لرو او دا قابلیتونه شته چې پولیسان له منځه یوسو. پخوا هم مستقل د عملیاتونه دنده د پولیسو اساسي دنده. اوس هم هغوی ته ضرورت نشته. موږ خپله کولی شو.
د افغانستان د کورونی چارو وزارت ویان صدیقی و چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر د برید په اړه تاسو ته معلومات ورکول. د ازادي رادیو خبریال چې په سیمه کې دی وایي چې لا هم په سیمه کې خال خال ډزې اورېدل کېږي. تر اوسه د دې پیښې د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوي.
ازادي رادیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي په لسګونه هغه پولیس له دندو لري کړی چې له خلکو سره سم چلند نه کاوه. په دې ورستوي کې د پولیسو د ناسم چلند په اړه د کندهار د اوسیدونکو شکایتونه زیات شوي او چارواکي وایي چې دوی د خلکو خبرو ته غوږ نیسي او په دې اړه یې په مخامخ ډول د خلکو شکایتونه اورېدلې دي. محمد صادق رښتینی له کندهار را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. رښتینی صاحب، ستاسو د اول سهار په خیر. دغه پولیس د چا تر شکایتونو وروسته له دندو څخه لرې شوي؟
سالی صاحب، ساسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. وروسته له هغه چې د کندهار شهریانو شکایتونه د پولیسو د ناسم چلند په اړه زیات شول، د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق وایي چې د خلکو د دغه شکایتونه دوی په مخامخ ډول اورېدلي او شاوخوا اتیا تنه افسران او پولیس د دغه ناسم چلند په اعتبار لدندو لري کړي. سالی صاحب، واضح ډول د خلکو شکایتونه په دې برخه کې دا و چې پولیسو د شپې پر مهال دوی ویل چې له دوی سره سپک وضعیت کوي، او بل د شپاړسمې حوزې خلکو په روسي کې شکایتونه ډېر کړي و چې دوی ویل د طالبانو په نامه پولیس نیسي او ځوروي. یو نوې خبره چې د کندهار د امنیه قمندان اضافه کړې ده، هغه دا ده چې وایي ډېر ژر به د پولیسو یوه ځانګړې شمېره چې دوی وایي دا به سل شمېره وي، دا به فعال کړي، او هر څوک چې د پولیسو سره ستونزه پیدا کوي یا دغه ډول پولیس دوی سره ناسم چلند کوي نو دوی به په مخامخ ډول د امنیه قمندان وایي چې په مخامخ به د دې پجریان کې وي.
بل البته د لرو پروتو ولسوالۍ څخه دغه شکایتونه ازادي رادیو ته زیات راځي. د چرواکو پلان څه دی د ولسوالۍ د پاره چې دغه سیستمونه مخه ونیسي؟
په مجموع کې دوی وایي چې د پولیسو د روزنې او تربیې پر مهال باندې د مسؤولو چارواکو ټینګار پولیس ته داوي چې د خلکو سره سم چلند وکړي، ځکه دوی وایي چې موږ داسې بېلګې لرو چې د همدغه پولیسو د ناسم چلند په خاطر باندې د دولت او ولس ترمنځ فاصله زیاته شوې، او ډېر وخت داسې هم شوي چې کله پولیس د خلکو سره شو زیات کوي همدغسې مهال د عملیات پر مهال یا په نورو وختونو کې همدغه خلک د پولیسو سره همکاري کوي او د دوی سره شریک دي په دغه همکاري کې.
بله، محمد صادق رښتینی و په کندهار کې. ورځو ننګرهار ته. د ننګرهار د کانال ریاست لپاره غنې پروژې منزوري سوي دي. شاوخوا 14 میلیونه افغانۍ د کانال د پاکاري لپاره منزوري سوي. شاه محمود شنواری له جلال آباد نه د ټلیفون په مستقیم تماس کې را سره دی. شنواری صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر وي. د کانال د پاره معلومات راکې چې نور سی پلانونه ورته سنجول سوي دي.
ډېر زیات مننه سلام ساري صاحب، لکه څنګه چې تاسو خپلو خبرو کې داونه وکړل، د ننګرهار د کانال ریاست لپاره په 2022 کال کې د ننګرهار د کانال دغه ادارې پر 28 میلیونه ډالر ځانګړي شوي، چې په دغه ورځو کې 25 میلیونه ډالر د اسیا پرمختیایي بانک، 1 میلیون ډالر د ایټالیا هیواد او پاتې د وزارت انکشافي بودیجې څخه ځانګړي شوي. د کانال رئیس زیراتول راحل ازادي راډیو سره په مرکه کې دغه پروژو په اړه ویل چې له دې ډلې د کانال د پاکونې پروژه ده چې د ننګرهار عمومي کانال چې شاوخوا 1 کیلومتر اوږدواله لري، او زرنګه د ننګرهار په 15 ولسوالیو کې جوړ شوی دا یو لوی کانال دی او زیات ځمکه ترې خړوبېږي. دغه کانال چې کوم ظرفیت وو په هغه اندازه باندې دوی اوبه ځمکې ته نه شو ورکولی، نو په همدې خاطر باندې دغه کانال د پاکاري مسله ده. او دې سره خوا کې د یادو پیسو څخه دې کانال د پاکونې تر څنګ د محافظوي دیوالونو جوړېدل دي او د تونلونو جوړېدل دي چې دغه کانال ځینې سیمې چې هغه خراب شوي دي یا محافظوي دیوالونو ته اړتیا لري دغه برخه به هم ورسره جوړه کړي. او بله برخه د همدغه پیسو څخه چې منظور شوي پیسې دي د زیتونو فابریکه، چې دا یوه ډېره مهمه پروژه ده. د ننګرهار زیتونو فابریکه ډېره پخوانۍ او تاریخي فابریکه ده چې په دې وروستیو کې بیسه د فعالیت لیدلې ده. د دغه فابریکې د فعالیت لیدلو یوازینی لامل همدغه دی چې هغه بوټي چې په ننګرهار کې زیتونو دوی حاصل نه ورکولو
نو همدغه و چې دغه تولید هم ډېر اخیست شوی و. نو په دې خاطر باندې چې دغه فابریکه فعاله شي، دوی دغه څو ورځې وړاندې د ایټالي حیوانه دوی یو ګروپ هلته استولی و چې په همدې برخه کښې دوی ته زده کړې ورکړل شوي، اوس راستانه شول. عملا د دغه بوټ څخه دوی حاصل اخلي او هغه فابریکې کښې کوم ماشینګري چې کوم زړه د هغه به هم نوي کېږي.
شاه محمود شینواری وو په جلال آباد کې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا مهال په افغانستان کې د سهار 8 بجې او پوره 40 دقیقې شوې.
افغانستان د انتقال په مرحله کې، هر چهارشنبه د مازیګر د 4 بجو او هر پنجشنبه د سهار د 8 بجو په خبرونه کې واوري.
ولسمشر حمید کرزی له لویدیځ او اسلامي نړۍ څخه وغوښتل چې د یو بل ارزښتونو ته درناوی وکړي. افغان ولسمشر چې په قطر کې د امریکا او اسلامي نړۍ په نړیواله غونډه کې وینا کوله، د هغو عواملو یادونه هم وکړه چې د مسلمانانو او لویدیځ په تیره بیا امریکا ترمنځ د بې باورۍ باعث شوي. احمد تکل او نور معلومات.
ولسمشر حمید کرزی چې د امریکا او اسلامي نړۍ د نړیوالې غونډې په لومړۍ ورځ وینا کوله، هغه ناخوالې یادې کړې چې په اسلامي نړۍ کې د افراطیت باعث کیږي. ولسمشر کرزی له افغانستان او پاکستان نیولې تر فلسطین او افریقا پورې د اسلامي نړۍ د ستونزو او د هغو د عواملو یادونه وکړه. د افریقا په شمال او عربي هیوادونو کې د استبدادي نظامونو پر ضد پاڅونونه یا د عربو پسرلی له پخواني شوروي اتحاد سره د افغانانو له جهاد سره تشبیه کړ او وی ویل چې د دواړو د بریا په نتیجه کې نوي مصیبتونه رامنځته شول.
د عرب سپرینګ فور اگزامپل ویل وی آل ور هپی اباوت دیس
د عربو پسرلی د مثال په توګه موږ ټول ورته خوشاله وو، خو همدا پرون مو ولیدل چې 28 لیبیایان د هغو کسانو په لاس ووژل شول چې د عربو پسرلی راوړی وو. آیا دا همغه څه دي چې موږ او عربان او لیبیایان یې غواړو؟ آیا دا د افغانستان د کیسې تکرار نه دی چې موږ شورویان مات کړل او پرې بریالي شو، خو په دې کې پاتې راغلو چې یو حکومت جوړ کړو او ثبات راولو؟ ولسمشر کرزی وویل چې مسلمانان باید د لویدیځ ارزښتونو او علمي بریاو ته درناوی وکړي او یادونه یې وکړه چې د مسلمانانو په ټولنه کې ډیر داسې څه شته چې باید اصلاح شي. افغان ولسمشر په خپله وینا کې یادونه وکړه چې په اوسنۍ نړۍ کې متحد ایالات او نور لویدیځ هیوادونه ستر مسؤلیتونه لري. لکه څرنګه چې موږ باید د خپلو نظریاتو او زغم په اړه لویدیځوالو ته ځان تشریح کړو، زه فکر کوم چې متحد ایالات او لویدیځه نړۍ هم باید زموږ لپاره ډیر څه وکړي، ځکه چې نن دوی لوی قدرت او په همدې دلیل ستر مسؤلیتونه لري او اغیز یې هم زیات دی. د امریکا او اسلامي نړۍ لسمه غونډه بروکینګز انسټیټیوټ د قطر له حکومت سره په ګډه په دوحه کې جوړه کړې ده. د دې لړۍ سګنې غونډه پرون پایل شوه او په پام کې ده چې 3 ورځې یعنی د غبرګولي تر 28 نیټې پورې دوام وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د روغتیا وزارت وایي په هیواد کې 80% خلک له رواني ستونزو او ناروغیو کړیږي. د عام روغتیا وزارت د یکشنبې په ورځ د رواني ستونزو د حل او د رواني ستونزو د تداوي لپاره یو 2 ورځنی ورکشاپ پرانیست. نور حال د مرزي احمد زی پرپورټ کې.
د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د رواني ستونزې درملنه او مخنیوی د دوی له لومړیتوبونو څخه دی او په دې برخه کې بحث زیات شي. د عام روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان په کابل کې یو 2 ورځنی ورکشاپ جوړ کړی چې په هغه کې به د رواني ستونزو د مخنیوي او حل په لارو چارو یو شمیر افغان او بهرني متخصصین بحثونه وکړي. په دې ورکشاپ کې د عام روغتیا وزیر ډاکټر سریا دلیل وویل چې دوی په پام کې لري د رواني ستونزو د درملنې په برخه کې خپلو یو شمیر کارکوونکو ته صحي زده کړې ورکړي. نوموړي وویل د رواني روغتیا لپاره د دولت بودیجه هم په دې وروستیو کې زیاته شوې.
تا چند سال قبل اختصاص بودیجه
تر 3 کلونو مخکې د عام روغتیا په وزارت کې د روغتیا له ملي بودیجې څخه رواني روغتیا ته بودیجه کم 0.1% ته رسیدلې، خو په تیرو 2 کلونو کې دا بودیجه لوړه شوې ده او د روغتیا له ملي بودیجې رواني روغتیا ته 8% بودیجه ورکول کیږي.
8% را تشکیل میدهد.
د نموړې په خبره چې اوس مهال په نړۍ کې تقریبا 13% خلک د رواني ناروغیو او سونزو سره لاس او ګریوان دي. اخوا بیا ډاکټران وایي ویره، ژور خپګان، صدمه یا زیان رسیدل، تشویشونه او نورې دا ډول رواني ناروغۍ او ستونزې د ذهن د وروسته پاتې کېدو، میرګي، نشه یي توکو ته مخه کول او نورو ناروغیو سبب ګرځي. د عامې روغتیا وزارت د رواني روغتیا د څانګې مشر بشیر سروري وایي چې دا مهال د افغانستان 60% وګړي له رواني ناروغیو او رواني ستونزو سره لاس او ګریوان دي. سروري وایي د نارینهو په پرتله په ښځو کې رواني ستونزې زیاتې دي.
اراز و علایم افسردگی
د خپکان اراز او نشي 3.4% په شذو کې او 9.5% په نارینه کې لیدل شوی. نور څو دولت تشويشونه همسته چې ځینونه 9.3% په شذو کې او 3.5% په نارینه کې لیدل شوی. همدارس بیا رواني ځینونه 2% په شذو کې او 1% په نارینه کې لیدل شوی. نو کچې وګورو د خپکان مسله په شذو کې ډېر لیدل کیږي او تشويشونه په نارینه کې چې په دې ډول تقریبا 50 او 80% خلک پر رواني ستونزو او ناروغیو اخته
دي. په یاد ورکشاپ کې د روغتیا نړیوال سازمان مسؤلینو وویل چې د 2003 کال راهیسې له افغان دولت سره د رواني روغتیا په برخه کې مرستې کړي او د مرستې به دوام وکړي. که څه هم چارواکي وایي د خلکو د رواني تکلیفونو د درملنې او مخنیوي لپاره اقدامات کوي، خو اکثره کتونکي بیا وایي چې په افغانستان کې موجودو رواني تکلیفونو ته په کتو د دې ستونزې هواري ته د دولت اقدامات په نشت حساب دي. مرزی احمد زی، آزادی رادیو، کابل.
نړیوال بانک له افغان حکومت سره د سالنګ تونل پر ځای د یوې بدیلې لارې د جوړولو ژمنه کړې. د فواید امی وزیر نجیب الله اوژن وایي چې د دې لارې رغونه 200 میلیون ډالره لګښت غواړي. نور حال د احمد تکل پر رپورټ کې.
نجیب الله اوژن وایي چې نړیوال بانک د فواید امی له وزارت سره د سالنګ تونل پر ځای د یوې بدیلې لارې د جوړولو ژمنه کړې ده. په داسې حال کې چې د پلازمینې کابل او ولایتو لویې لارې په ډیر بد حالت کې دي. له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ښاغلي اوژن وویل چې د سالنګ او نورو لویو لارو د رغونې لپاره د حکومت او نورو اړوندو حکومتي ادارو مرسته غواړي.
در جلسه آینده شورای وزیران پیشنهاد مشخص در زمینه داریم.
موږ د وزیرانو شورا راتلونکي غونډې ته په دې اړه یو ځانګړی وړاندیز لرو. هیله لرو چې د وزیرانو شورا به د دې کار لپاره مالی سرچینې برابرې کړي. موږ له نړیوالو مرستندویانو سره هم په تماس کې یو. د اوس نړیوال بانک ژمنه کړې ده چې د 200 میلیون ډالرو په لګښت به د سالنګ بدیل لار راته جوړوي. د فواید امی وزیر همدرز وویل چې که څه هم د سالنګ لار نور نو د ترمیم وړ نه ده، خو له دې سره سره د خلکو د ستونزو د حل لپاره دوی بیا هم کار پرې کوي. موږ هم د اوس په سالنګ کې موقت ترمیم په جدیت سره پیل کړی او د تونل اساسي ترمیم ایساف د 12 میلیونه ډالرو په لګښت تر کار لاندې نیولی چې د برېښنا او تهویه سیستم او په خپله سړک د دوی لخوا جوړیږي. خو سالنګ د فواید امی وزارت له ادارې څخه په بشپړ ډول وتلی. موږ د حفظ او مراقبت له لارې سالنګ نور نو د تګ راتګ لپاره چمتو کولای نه شو. لږ تر لږه 50 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو څو سالنګ په سم ډول د استفادې وړ وګرځو. د فواید امی وزیر وایي چې د سالنګ تونل د فعالیت ټول سیستمونه له منځه تللی دي. سالنګ تونل چې نږدې 50 کاله مخکې د پخوانی شوروي اتحاد په مرسته جوړ شوی، د تیرو 15 کلونو په جګړو کې سخت زیانمن شو. دا تونل د کورنیو جګړو او وروسته د طالبانو او د دوی د مخالفینو ترمنځ د جګړې لومړی کرخه هم پاتې شوی او څو ځلې په بمونو الوزول شوی. د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته افغان حکومت د نړیوالې ټولنې په مالی مرستو په افغانستان کې د لویو لارو په ګډون 3000 کیلومتره خام او پاخه سړکونه ورغول، خو د هغو د ساتنې لپاره د یو منظم سیستم د نشټوالي له وجې دا سړکونه د وخت په تیرېدو سره د له منځه تلو په حل کې دي.
اسمت الله له لغمانه په خپل اس ام اس کې لیکلي: له وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کوم چې د خدای لپاره له جنگ څخه لاس واخلي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا: افغان قواوو ته باید درنې وسلې ورکړل شي څو وکولی سي د افغانستان دفاع وکړي. دین محمد له زابل څخه لیکلي: په زابل کې په کافي اندازه بیا رغونه نه ده سوې. آیا زابل د افغانستان کوم ولایت نه دی؟ قدرت الله له تخار په تخار کې خپل سری وسلوال زیات سوي چې خلک ځوروي. میرزا غزنوی لیکي که طالبان د پردیو خبرې ونه مني نو سولې ته حاضرېدل به یې د افغان ملت په ګټه وي. عبدالصمد حریفال له ننګرهار: افغان حکومت باید د بهرنیو هیوادونو له مرستو څخه په استفادې سره په دې هیواد کې بیا رغونه وکړي او سولې ته کار وکړي. اجمل له پکتیا څخه لیکي: په پکتیا پوهنتون کې ډېرې ستونزې شته. د دغو مشکلاتو اصلي سرچینه د کابل پوهنتون لانجه ده. او سید مصطفی لیکي: له کرزي څخه غواړي چې د کابل پوهنتون مسله ژر تر ژره حل کړي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 1:30 کېدونکې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له حمید عثمان هارون څخه اوري.
نن سهار څو تنو انتحاري حمله کوونکو د کابل د هوایي ډګر له شمال لوري پر هوایي ډګر حمله کړې. دغه جګړه تر دې دمه دوام لري. ولسمشر احمد کرزی له لویدیځوالو او اسلامي نړۍ څخه غواړي چې د یو بل ارزښتونو ته د درناوی وکړي. د فوایدامي وزیر وایي د سالنګ پر ځای د بدیلې لارې جوړول 200 میلیونه ډالر لګښت غواړي چې نړیوال بانک افغان حکومت ته د دې لګښت د ورکولو ژمنه کړې. په بیروت کې د ایران د سفارت مخې ته د یو کس تر وژل کېدو 2 ساعته وروسته ټانکونو د بیروت سړکونه بند کړل. د اسرائیلو صدر اعظم وایي پر اسرائیلو د ایران له لورې انټرنیټي حملې په دې وروستیو کې یو ځل بیا زیاتې شوې دي. د استانبول په تقسیم میدان کې په زرګونو کسان لا هم خپلو مظاهرو ته ادامه ورکوي. د صدر اعظم رجب طیب اردوغان پر خلاف دغه اعتراضونه 11 ورځې ته ورسېدل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د بشار اسد د رژیم وروستي پرمختګونه په سوریه کې د سولې د ټینګولو په مقصد د بحث لپاره د سولې د نړیوال کانفرنس جوړېدل په خطر کې اچوي. له ترابلس څخه را رسیدلي راپورونه وایي چې د لیبیا د واستوالو ځواکونو لوی درستیز په بنغازي ښار کې د تېرې شنبې ورځې له خونړیو مظاهرو او 150 کسانو له وژل کېدو وروسته له خپلې دندې استعفا کړې. د یمن امنیتي چارواکي وایي چې په پلازمینه سنا کې د دې هیواد د ملي امنیت ادارې مخې ته لاسته نشیه مظاهره چان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. او د انګری صدر اعظم وایي چې په پلازمینه بوداپست کې د دانیوب سیند د اوبو سطح ښایي په بېساري ډول لوړه شي.
د بلوچستان نوی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوس په خپل لومړی وینا کې وسلول بلوس ته د مذاکراتو بلنه ورکړې. نور حال د برکوال میخیل پر رپورټ کې:
د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ د یکشنبه په ورځ د بلوچستان په ایالتي اسمبلی کې د ټولو وکیلانو په ګډ اکثریت سره د ایالت د نوي اعلی وزیر په توګه وټاکل شو او مازیګر د بلوچستان گورنر ذوالفقار علي مکسي ورته د خپل نوي منصب لوړه ورکړه. ډاکټر مالک بلوچ د ایالتي پارلمان په غونډه کې وویل په بلوچستان کې تېر حکومت ورته دومره ستونزې پرېښې دي چې په چټکۍ سره یې حل ممکن نه دی. د وویل حکومت به هڅه کوي چې خپل مصارف تر وسه راکم کړي او د هر ډول رشوت او اداري فساد مخه ونیسي. موږ به خپل پټکی پر مځکه نه اچوو. موږ باید خپل ولس اعلی وګڼو، نه دا چې خپلو ځانونو ته دنیاوي جنتونه جوړ کړو. موږ باید د هغه غریب ژوند ته توجه وکړو چې تر اوسه یې ژوند لیدلی هم نه دی، چې نه یې تعلیم په برخه دی، نه د درملنې وس لري او نه د څښلو پاکې اوبه لري. بس همدومره رشوت بس دی چې واخیستل سو، نور به رشوت اخیستلو ته اجازه ورنه کړو. ډاکټر مالک وایي د پاکستان له مرکزي حکومت او د ایالتي حکومت له متحدینو سره په ګډه به په لومړي قدم کې د بلوچستان د امنیتي ستونزو د حل لپاره لستوڼي ورنغاړي. د لوسلوالو خپلواکي غوښتونکو بلوڅ وغوښتل چې د خبرو اترو میز ته راوړاندې سي او د بلوچستان ستونزې له سیاسي لارې حل کړي. دا وخت د بلوچستان تر ټولو لوی ستونزه د ورکو بلوڅو په تشدد د وژل سویو مړیو او هدفي وژنو مذهبي عصبیتونو او افراطیت د تاوان لپاره د خلکو تښتول او د بې کوره سویو خلکو د راستنېدو ستونزه ده. دا هغه ستونزې دي چې د دې پارلمان لپاره او زما لپاره د حمالیت تر غره ډېرې درنې دي. که چېرې صدر اعظم نواز شریف او د پاکستان پوځي رهبري د دغو ستونزو د حل هڅه وکړه، زه په باور سره وایم موږ به د دې ایالتي پارلمان له ټولو غړیو سره چې د قومونو مشران هم پکې شامل دي خپلو ورونو ته به په جرګه ورځو او ورته وایو به چې بلوچستان له سوځېدو وژغوري. ډاکټر عبدالمالک بلوڅ وویل بلوچستان د بلوڅو، پښتنو، هزارګانو او نورو میشتو قومونو ګډ کور دی او له پیړیو راهیسې دلته د ورورګلوي ژوند کاوه، خو اوس د سیاسي دسیسو په وسیله د دوی ترمنځ کرکې پیدا شوې دي چې دوی به یې د له منځه وړلو هڅه کوي. په تېر 15 کلن حکومت کې په بلوچستان کې ګڼ شمېر هندو لږکي د ناخوندیتوب له امله د پاکستان نورو ښارونو او هند ته کډه سول. ډاکټر مالک بلوچ په دې اړه وویل، زموږ په تاریخ کې داسې نه دي سوي چې د بلوچستان عیسویان او هندوان مو دا ځل دومره مجبوره کړل چې کډه کولو ته اړ سول. دوی دلته د آرام ژوند کاوه خو موږ ناکراره کړل. زه فکر کوم زموږ د حکومت تر ټولو لوی مسؤلیت دا دی چې د دغو لږکیو ژوند وژغوري. که په ژغورلو کې بریالي نه سو، لږ تر لږه زما لپاره به ډېره د شرم خبره وي. په تېر حکومت کې مرکزي پارلمان د پاکستان د اساسي قانون په 13 ماده کې بدلون راوست چې له مخې به یې ایالتي حکومت په ډېرو پرېکړو کې خپلواک وي. په مورنیو ژبو ابتدایي زده کړې هم د ایالتي پارلمان په صلاحیتونو کې شامل سو. ډاکټر مالک بلوچ سر له اوسه لا د دې خبرې کلک هوډ وکړ. د نړۍ هیڅ قوت موږ په خپلو مورنیو ژبو له زده کړو نشي راګرځولی. موږ به ډېر ژر تر لسم ټولګي پورې په مورنیو ژبو زده کړې پیل کړو. زه فکر کوم دا زموږ خوب و او له کلونو راهیسې مو د همدې لپاره مبارزه کوله. زه له هرې ژبې سره مینه لرم خو لومړی له خپلې ژبې سره مینه لرم. له دې سره سم پر یو وخت د یکشنبې په ورځ د بلوچستان په خوزدار سیمه کې د دوو تنو په مرمیو سوري مړي موندل شوي دي. پولیس وایي له وژل شویو څخه یو یې رحیمداد نومېږي چې د نوشکې سیمې اوسېدونکی دی او دویم تن د پېژندلو نه دی.
د ژوند رنگونه
مهرباني ځان راو پیژنه.
زما نوم ستاره یوسف زیده.
ستاره جان په څه باندې مصروف یاستې؟ څه کوی هم دا اوس؟
زه هم دا اوس خپل کتابونه په کتابخانه کې تنظیموم او هغه سماوم په خپل ردیفو کې.
ما البته داسې اورېدلی و چې تاسو تر زرو ډېر کتابونه لرئ. دا راته وایاستې چې دا زر کتابونه مو له کله راهیسې اخیستې دي؟ البته
دا کتابخانه زما چې د مکتب له دورې څخه شروع کړی او د کتابو سره مې مینه و. د هغه وخت مکتب په کلتوري او فرهنګي برخو کې مې برخه اخیستې او د لیکوالانو انجمن غړیتوب مې هم درلوده او زیاتره ما کتابونه په بای اخیستې او همیشه خلم زدې زما مینه ډیره زیاته ده او زما سرمایه په دې کتابو کې چې مبالغه و نشي شاید 8000 روپۍ په پیسې په دې کې لګښ شوه.
دا راته وایست چې په دې خپلو کتابونو کې مو کوم کتاب ډیر خوښیږي چې هر وخت باید تاسو سره یې او تاسو یې مطالعه کوي؟ کوم کتاب
او که رښتیا ووایم تاریخي کتابونه ډیر لولم او اوس فعلا غواړم چې د خپل د هیواد په تاریخ کې ډیر معلومات ولرم.
ځینې کتابونه کله کله د سړي داسې چې غواړي چې هر ساعت یې څنګ ته یې ښیي.
ولد رحمان بابا شنو زیاتره لولم.
تاسو په خیال د کتابخانې لرل څومره ګټور دی؟ آیا ستاسو ماشومان هم دا کوم کتابونه چې تاسو لرئ د دونه استفاده کوي که نه کوي؟
بله نه، زما اولادونه چې کتابو سره هغوی هم مینه لري او بل دا چې کله کله د دوی د مکتب برخه کې چې د کوم کتاب مشکل دوی ته پیدا کېږي نو دوی راځي ماته وایي چې مورې فلاني کتاب زه دستي ورته باسم او من دغه د دغه کتاب څخه ته کوای چې استفاده وکړي او دوی ډېر خوشحالي کوي چې څومره ښه ده مورې چې دغه کتابخانه کې تا نه وزمونږ مشکل بدیر و یا دا چې دا کتابونه مونږ پیدا کولای شو چې وای خلو کنه. زما خواست خلکو نه ده چې خیر ده که لویه کتابخانه نشي جوړولی، کوشش وکړي چې میاشت کې یو 100 روپۍ د هغې نه که زیاتره کولای شي د کتاب په برخه کې دوی وخت کړي او که یو کتاب واخلي او یا کوچنی کتابخانه دوی ځان دپاره جوړ کړي. د کتاب لوستل ډېره ښه ده، انسان هغه غمونه همغه کتاب تېروي او باسي. یعنی که زه ډېره جګرخونه شم په کور کې یا په دفتر کې ځان په خپلو کتابو کې مصروفوم او هغه زما هر شی چې څه غمونه یا پریشانی چې د کتابو په لوستلو کې هغه هیروم.
کورمه ده
د تا بهیر کبه په یاد یم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، په ازادي راډیو کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي رادیو ته تاسو واړی اس ام اس راولېږئ، کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې نه دغه اس ام اس ازادي رادیو ته راولېږئ. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه په ازادي رادیو کې پرېږدئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمېره اتمی ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شو عزیزانو په هکله معلومات لري. د دې په ځان کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، نو ډېر به منځنډو. ګرانو دوستانو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږاست. کله نن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه ورید، کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پانه ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو، اوس به تاسو ته هغه دوه تلیفوني پیغامونه خبرو کړو اوریدونکو موږ ته را لېږلې دي او د ځینو ورکو شو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. راځئ چې دغه دوه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه عبدالنافع لېږل منوایت خاصه صورت په تمال شیم. زموږ سره د مزار شریفې د میمنیه د ښار یو اوسېدونکی چې د بسم الله په نامه دی، تقریبا 15 کاله کېږي چې د کور څخه راورکړي. نو دلته زموږ سره دی که چیرې دوستان یا قریبان یا انډیوالان یا چې ورسره پېژني هغه د ازما آواز اوري، نو د بیا په دغه ټلیفون نمبر ما سره تماس کیږي، نو زه به دوی ته معلومات ورکړم. دا د ټلیفون نمبر دی 0 00 3 2 0 2 2 6. یعنی 0 00 3 2 6. د ټلیفون نمبر یو ځلی بیا وایم 0 00 3 2 6. و سلام با احترام، د یادونې وړ ده چې په قوم غلجی دي، 15 کاله کېږي چې د هلمند ولایت ته راغلی دي. دلته زموږ سره یو ځای دی، نو که چیرې دوستان یا قریبان زما آواز اوري د بسم الله په هکله د معلومات غواړي، نو زما سره دې په دغه ټلیفون نمبر چې اوس ما ووایه زنګ را ته ووایي.
السلام علیکم، زه عبدالله جان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی خبرې کوم. ما سره یو پیغام دی، یو هلک د ما سره تماس کې دی د پاکستان د لاهور جیل نه. خپل نومې سمیلا خی، چار نومې حفیظ الله، سارے گلسوالی اوسیدونکی. فی الحال وی زمن کور دی انګور باغ کوم ساحه کې دی، او ډیر کوشش مې وکړو دا سړی مې پیدا نه کړ. پلارې که څوک دا خپلوان څوک خپل لري، او دا زما شمېره ده، دې شمېره کې تماس ونیسي 0 00 4 5 8. دې نمبر باندې تماس کی او ما سره تماس کی شي، زه به ورته ادرس ورکړم، نمبر یې ورکړم چې دیو. السلام.
تاسی د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اوري.
تاسی د ازادي رادیو نه د ورکشو عزیزانو دوستانو پروگرام ته وګیاست. محترم دوستانو، اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسید دغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو په دغو تلیفوني پیغامونو کې پیدا شي. پیغامونه به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، شاهزاده نبینا این کنار ولایت مرکز است. دعوت من میتاد سر دی ازادی را دو نور پیشو از جان خبرون سری کی نیونی دی اند چیز ما رو اسرائیل دگل محمد دی نور محمد مسی دین مودو سچ دی کنار ولایت نظر کچو دی نو چیز از ما رو زما غا گوری از ما رو دوستان زما غا گوری نو ما تل تلفن کو دی ش میرا وان زنگ وای چی کرو سوا سالو شیت سوال نس نهش تو احترام تاسو رو شاهزاده نبینا.
ہلو، السلام علیکم، میں غلام شاہ دے ہلمند ولایت دے گریش تو مسوالے استا سر پسماس کی زمانے اور روز دے رستم فنما کیندا کال مخ کی ایران پر خاور کی بروک سو سین زمان ٹیلیفون شہر دے سفر وش و نمی کیندا سو کیندا لے کیندا سو کیندا لے شمارہ دے اصل کیا کر سکتا ہے سفر وش و نمی نہ کیندا سو کیندا 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 نہیں ہو
مشرقی ولایت جلال آباد یا کنڑ ولایت لغمان ولایت یا خاص لغمان ولایت کی نم یہ زپار دس منڈکا کی بزان نم انار یہ خریدا نو کچیر د دې نه انار په حق له چاته معلومات وی موږ سره د اسلامي انساني خواخوږي لمخه په دې شمیره تماس ونی شي او خپل علاله جایزه دې هم لاس تراوی سپر والیا پاک سپر څلور څلور نه نه او دې پښ مېرا یو لري بیا وایم سپر وو پاک سپر څلور څلور نه نه وو وس
خبر کوئی نہ مہربانی دی ہوتی شمارا زنگ ہوئی صفر سو یو نوی تر سو یو لس یو سل او لس او یو تو وقت مخ که مو تاوال را کرو چی زو پو کمتا که اما
زده که دیمان ولایت مرجی و سوالی اغلان اسحاق سی سر خبر کن ما یو رو دی دا اغلان یحیا پنامو رک دی که شیر یا دی ما آواز داوری یا بل مسلمان رو تا معلوم وی پا دا غلم بر دیما تا جنگو وی سپر و سپر تلور یو شپر تلور شپر دریه یو زر بیا تکرار کم سپر و سپر تلور یو شپر تلور شپر دریه یو کار چا تا معلومی پا دوش مارا دی ما تا جنگوی خیا کیری بیز ما آواز آوری ما تا دی پا دوش مارا جنگوی زر پینزو زر این آمر کم. السلام علیکم،
ہر چاہتا معلومات بھی میرو رنگ ہوئی سفر وہ سو اتنوی سفر وہ سو دس یا سفر وہ سو ننوی سو وہ ڈیڑھ نہ سو ات
زلوزگان ولایت چرچنو سوالی د گورګیره خبرې کوم. زه خپل حاجی ګل محمد خان میرم، زما ورور حاجی دلبر به د غیوان می چیز نه درکه سوی دی. هر چاته معلومات ور پیدا شي بیا به انشاء الله به زغه ته گئی نه امر کوم. دا لمبر دی ماته جان ګوري سپتر اویا واټیا شپشفت څلور سو واویا بل ما لمبر دی واجره سپر اویا ناتیش که تا وسه ولد پدا لمبر آری و
زه کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. چراغه د ریسن په نامه یو عمل کورک دی. دلته د راځي صاحب سره دی. راځي صاحب یوزنا ټلیفون نمبر د امام دې ځا په اړه لمبا دې ټلیفون ورته کې صفر و اته پنځه پنځه صفر.
زما نوم محمد کندهار ولایت د بنډیر ولایت څخه سوتره په دماس کې یم. زما یو ورور دی د اتلس کاله شاوخوا کې دی. دا یو کال درې میاشتې کېږي چې د کور ته لا براته دی چې هر څوک د ده په اړه معلومات لري. نو ما ته چې په دغه شمېره زنګ ووهي صفر اویا یو دېرش یوویشت یو دېرش نه یو ځل بیا شمېره تکراروم صفر اویا یو دېرش یوویشت یو دېرش نه. بلے السلام علیکم. زباز محمد نوال یم د مرجو له سالې سره هلمات مرجو له سالې خوښ سره پاره کې کیما. زما یو ورځ دی چې دولس کاله کې دولس کاله عمر دی او یو میاشت کې چې ورځ دی مشته پاته نه معلوم ده. محمد نیزه که چا ته پاته معلوم نه خو ما سره دې پاده غشلې را دې کته یو کې چې پر وته او تیرځه څنګه سره شکو سره پاته واته څنګه یو ځل بیا تکرارم چې پر وته او څنګه څنګه سره شکو سره پاته واته څنګه ډیر مننه.
یو لو دې اعلان واره زما یو کوچنی ده چې څنګه اعلان میږي د کوچنداغ ده دا نمیاشت کېږي نه درکه شوی دی چې چا ته د ده په هکله معلومات یې دغو نمبر دې زنګ را ته ووایي. زما نمبر دی صفر درې صفر اته یویس اووی نه سوه اتهویس. وسلام.
زه کله احمد یم د زابل ولایت څخه مې درسره اړیکه نیولې ده. زما یو هنسین پي چې د حزب الله په نامه ده د کندهار د ولایت د شین بولدک د ولسوالۍ اوسېدونکی ده. تقریبا ما ودی د تیږه کړه د چیرې چې یو د بل په اړه معلومات نه سره لرو که چیرې دی او یا د ده ملګري زما غږ اوري ما ته دې په لاندې شمېرو سره زنګ ووهي صفر اویا پنځه دېرش پنځه څلوېښت څلور سوه پنځه دېرش چې ناره یې تر بیا تکراروم صفر اویا پنځه دېرش پنځه څلوېښت څلور سوه پنځه دېرش او بله شمېره مې ده صفر اویا پنځه څلور سوه دیارلس څلور سوه یوویشت.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 300 22 14 40 115. ازادي رادیو.
السلام علیکم. زه مولوی تاج محمد د زابل د ولایت ارغنداب ولسوالۍ نیکنام د کلي اوسېدونکی له کوټې څخه خبر کوم. زما یو دوه خوریان دي چې یو د رانظر په نامه دی یو د محمد نظیر په نامه ده د جابلو د کلي د کوزي زامن دي او یو مې د کاکا زوی دی چې د نظر محمد په نامه ده د مادیار زوی ده د زابل د ولایت ارغنداب ولسوالۍ د نیکنام د کلي ده. دا یو ورس کار کېږي چې نظرکه دي که چاته معلومات یې پر دې نمبر دې ما ته زنګ ووهي صفر درې سوه اووه درې سوه پنځه اتیا شپږ اووه پنځه نه. نمبر به یو ور بیا تکرار کړم صفر درې سوه اووه درې سوه پنځه اتیا شپږ اووه پنځه نه.
الو السلام علیکم. زه اختر محمد نمیرم د سرپل د ولایت د سنچاریا کبول سوالی مزمر ورور نمیږي په نوم د محمد شریف دا ډاکټر نجیب د حکومت مخفر دوری د نادر کسوي د کندهار تر ویستي وو دغه د تر وسه نادر کده نه د مړه والسته نه د ژوندیا والسته کچا ته د مړه یا د ژوندیا والی په دغه نمبر دې مست ټلیفون وکي 20 29 11 8 10 9 10 15 16 18. وسلام په احترام د زری پاکا زوی د خدای په امان. السلام علیکم.
یا جاسن خبر کوم د خو جلال آباد او رسایلی خوجانی کاغا او د برګر نه نه د نامه د محمد الله د نه نه چې دې کنه دا راکړه د میدان شهر نه چې چا ته نو سات یا د خپل د هغه غوري نه د شمیرې د ځل خو شپر و و یا او شپږ درې دوا پنځه شپر یو بل شمیرې د شپر و و درې پنځه او پنځه یو اته درې. السلام السلام. یما پیغام نه شریک یو دی خوشاله سم.
زه محمد احیا قاری زکل ها څه خبره کوم دلته کندهار کې موږ یو هم تیار یو زه بشاره زوی دا ډېر وخت کېږي دا دره کړې یو کال کېږي تقریبا د دولس دولس کاله دی دا چپټ راځه مې ګوډ دی نن یې عبدالرحمن دی شمارہ تماس ون سے
السلام علیکم زاد الغنی ده پکتیا ولایت متاثر په تماسی نن یې زپار ده وسی په حاله نن په ځان باندې غناری اخی ده چې چیرته په مشرقي ولایت یا په شمالي ولایتونو کې چې ته معلومات یا په بل ولایت چیرته کوم ځای کې چې ته پاتې وي تر اسلامي انساني خوښوي لمخې په دې شمیرو تماس ونیسي او ډبل جایزه دې هم لاسته کی چې ټلیفون شمیره ده 0 1 4 0 4 9 9 سلام با احترام تیرا مننه
قادم الله ونسبی هم د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پټلو څخه زما یو ملګری دی چې نوم یې خال محمد ولد یې د محمد ولایت سریپل ولسوالۍ سوز مکلا کرے دوا ما که هر چا پیدا خو نو د مهربانۍ له مخې دې په دغه نمبر د نو سره اړیکه ټینګ کړي او یې خپل د ځای غوري ستار وسو اتا تیا دو دیش وویش سلور اوی صفر اوی دشکت و پنزوس سلور پنزوس اتا
خانی مراقم سی بیام لوگر ولایت فجالم نا زمایو ملگره ده چی سفر محمد ده ولدی تغای مراد ده کندوز ولایت ایمان سب اونو سواره او سیدن که ده دری کالا کی چی چی ده لوگر ولایت پا پولیارا مالو سحا چو رکشوه ده خار چې از دې ته په حق معلومات یې انده مهرباني لمه خري پته غنم بر لمه سره اړیکه ټینګ کی صفر اویا دریش پیت او پنجو سلو پنجو یو صفر ات اویا یویش نه سوا او نوی که هر څه فائدہ خو نو دوه کا وهنه نمبر اول تر لا سکی زه کوم
الو السلام علیکم زموږ نوم اجازه ده مېرمن ورته ولایت نه خیر سوالی سیدم که زړه دې راځي ټول کار کوم که سلامونه وایم از دې په پای کې ما از دې کار کوي قاضي حکمت را ته نامه دا یې لاس نه سې کیږي چې د کوست خو ته لا غیر نه پیږي چې خو ست له چې ته کوم سره تل لا دې درا کې نشته کار چا ته تا ته وایم مې ربانې دې کا په دې شمار دې نه سره دې کوي شي چې په دوه سو واویا نه څه دې څوار لا ساتیا شمار یې ورګې چې په دوه سو واویا سره سو یو نه وی
عمر لری او کدا اعلان دے خپل اوری او یی بل شاتا پتے اکلا معلومات کی راتے تک وئی پر وا وا او سالور پنځه صفر وا پنځه سرای پنځه نارا یو غلې بیا تکر صفر وا وا سالور پنځه صفر وا پنځه او سرای پنځه او کچا ته معلومات یې یو د اعلان په خپل اوري نو په دې شمیره دې ځنګ وایي چې زه ببرای منګال د پکتیا ولایت څخه دا پیغام لرم فیض الله د ببری منګال زوی یوه میاشتې د کور څخه بې دره کړی شپاړس کاله عمر لري او چا لیدلی دي او یا چاته معلومات دي په دې را دې زنګ پر اووه څلور پنځه صفر اووه پنځه درې پنځه میرا یو ځلې بیا تکرارو صفر و و سالور پنځه او صفر و پنځه درې پنځه که چا ته معلومات وي په داسې نرا دې زنګ ووایي او یا که دا اعلان دی په خپله واوري دی په خپله زنګ ووایي
زمان رحمت الله علیه د تخار ولایت د خجغال ولسوالۍ ناجم الله کرم اخند زوی عبدالله په نامه د درې کاله کېږي زما یو ورور ورک دی. د مرګو د ژوند هېڅ پاته معلومات نشته. که هر ګران عزیز ورور په دې هیله باندې ما ته څه پاته معلومات راکړي نو ډېر ښه به وي. زما د موبایل شماره 0323 او 4 1 5 5 2 3 دا زما د موبایل شمار دی. یاره بیا سن کړه 0323 2 3 4 1 5 5 2 3 که هر مسلمان دا زما آواز واوري او دی په دې له باندې ما ته صفات معلومات زنګ را ووهي نو ډېر ښه به وي. وسلام. 1,00,000 روپۍ د ده شعر مې ده جایزه. وسلام.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.